ازادي رادیو ځنګړې خبرونه خبری سات ته خره غلاس د خبرونه نن زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زادران را سره همکار دی. په دې یو ساعته خبرونه کې به چې تر 15 بجو پورې دوام کوي د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو د وژل کېدو او ګڼو نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ. یو شمیر تحلیلی او په زړه پورې مطالب هم په همدې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې واورئ چې په خبرونو کې څه مهم دي. کورنۍ خبرونه شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کوو. لومړی فریبا ظاهر چې په سټوډیو کې راسره ده د نړیوالو خبرونو هغه مهم برخې مهم سرټکي راته وایي. فریبا جانې، څه خبرې دي په نړیوالو خبرونو کې؟ کوم عنوانونه ډېر او کوم سرلیکونه ډېر مهم دي؟
تکل صاحب، په نړیوالو خبرونو کې دا مهم دي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي چې له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی. دغه راز راغلی چې د ترکیه په یو سرحدي ښار کې په یو کلتوري مرکز کې 14 تقریبا 60 تنه وژل دي. نور هم ستاسو وروسته به ولولم.
بله، ډېر هم د ایران خبرې واقعا په زړه پورې دي او د ترکیه په سرحد کې د سوریه او د ترکیه او عراق په ګډ سرحد کې روان پرمختګونه پرېښته هم چې نه یوازې د موږ د خبرونه په سر لیکي، بلکې د نړیوالو رسنیو په ټاپ موضوعاتو څخه هم دي. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه مرزیا احمد زئی تاسو ته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې هیڅ ډول سیاسي غوښتنه ځای نه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه باید ډیر ژر وروستۍ پریکړه وشي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوي نه دي. پوره خبرونه: د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې هیڅ ډول سیاسي او شخصي غوښتنه ځای نه لري. د دغه ریاست د ویان مرسیل جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیسیون هدف یوازې د انتخاباتي نظام اصلاح ده. ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر او غړي وټاکل، خو د انتخاباتو څارونکو سازمانونو انتقاد لري چې دغه کمیسیون ترکیب تر ډیره حده سیاسي او مصلحتي دی او دغه مسله کولای شي د افغانستان راتلونکو انتخابات له ستونزو سره مخ کړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه باید ډیر ژر وروستۍ پریکړه وشي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخری نن ازادي راډیو ته وویل هغو کسانو چې د کابل بانک پیسې اخیستي باید برخلیک هم معلوم شي. نموړي ویل دغه دوسیه وروستۍ نتیجه باید معلومه شي، سو خلک د عدالت له تامین او جرایمو ته له رسیدګۍ ناراضي شي. ښاغلی فخری وایي هر څومره چې د کابل بانک په قضیه کې ځنډ راشي، نو هموغومره عدالت ته لاسرسی ستونزمن کیږي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې له هغې مالي بحران سره مخ شو چې دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالره اختلاس وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوي نه دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوره ګڼي سو دوه مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. قاسمیر وایي د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا هم پاکستان کې وشي. موږ غوره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه پر دغه موضوع خبرې روانې دي. ښاغلی قاسمیر زیاته کړه ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسمشر غني خوست ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به د افغان حکومت حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. او په کابل کې د نور روغتون مسولین وایي چې د اختر په ورځو کې 114 سنه هغه ماشومان دغه روغتون ته وروړل شوي چې په پلاستیکي تومانچو او پټاقې باندې سترګې ټپي شوي دي. دغه روغتون مشر محمد یوسف برکینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اختر کې د هغو ماشومانو شمېر چې په پلاستیکي تومانچو په سترګو لګېدلي وو د تیر اختر په مناسبت 80% زیات وو. د لوبو په ټوپکو او پټاقیو باندې د ماشومانو د ټپي کېدو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې سږکال یې د دغه ډول وسایلو خرڅلاو منع کړی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یو اړتیا بولي او زیاتوي چې شای په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موګرینی وایي له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یو موافقه ده. موګرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې کړې دي. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
Iranian deal is first of all a non-proliferation agreement.
دا وایي د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړه یو تړون دی او موږ باید دا هیر نکړو. لومړی موضوع د سیمې او د ګاونډیانو ثبات دی. ټول ګاونډیان دي ډاډه وي چې ایران نسی کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټول نړۍ لپاره یو امنیتي موضوع ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړلو به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. د ترکیه په یو سرحدي ښار کې په یو کلتوري مرکز کې چاودنې لشتلژې شل تنه ووژل. دغه ښار د سوریه سره پر پوله پروت دی. رویټرز خبري اژانس عیني شاهدانو له قبل ویلي چې ډیر نور کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي. په ترکیه کې د ډي ایچ ای په نوم یو خصوصي خبري اژانس ویلي چې لشتلژې 50 کسان له همدې کبله په روغتونونو کې بستر شوي دي. دغه کلتوري مرکز د سوریه سرحدي ښار کوباني څخه 10 کیلومتره واټن لري. د دې چاودنې دلیل سمدستي معلوم نه دی، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دا شای یو ځانژون کې بریدوي. د راپورونو لمخې په دې مرکز کې د سوسیالیست ځوانانو د ټولنې شاوخوا 300 کسان راټول شوي وو او پلان یې درلود چې د کوباني د بیا رغونې په برخه کې د مرستې لپاره هلته سفر وکړي. د اسلامي دولت ډلې په کوباني ښار کې تر ټولو لویه ماته وخوړه او له هغه راهیسې دا د دې ډلې په وړاندې د کردانو د مقاومت په یوه سمبول بدل شوی دی. د قرغیزستان د پارلمان یو پخوانی غړی د اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو درلودو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي پر کوناکونوف مقصد قاسم جان تور دی چې د داعش ډلې ته وسلې ورکړي او د بشکیک په هوایي ډګر کې داس مال نیول شوی چې له هیواد یې د وتلو هڅه کوله. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې قاسم جان د اسلامي دولت ډلې هغو کسانو سره چې تیره اونۍ په دغه هیواد کې ووژل سوه مالي مرسته کړې وه او کلشینکوفونه هم ورکړی و. تیرونی په دوه جلا جلا عملیاتو کې چې د پلازمینه بشکیک په دنن او شاوخوا سیمو کې وسوه د داعش شپشتنه غړي ووژل سو او نور شپشتنه ووژل سو وطن نور ونیول سو. څلور ایتالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول شوی دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان بوناتی په نوم د یو ساختماني شرکت کارکونکي وایي چې پرون په ختیځ ښار میلیتا کې تښتول شوی دی. ایتالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتاړه او پر خپل وګړو یو ژغ وکړ چې له لیبیا څخه ووزي. ډیری ایتالیایي کارګر د لیبیا د تیلو، ګازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې د معمر القذافي رژیم ړنګ شو بنظمی ډیره سوی دی. د شمالي افریقا دغه د تیلو لار خبردای هیواد اوس د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل سوی دی چې وسلوال ګروپونه یې ملاتړ کوي. او د یونان بانکونه تر درې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. سره له دې چې د دغه هیواد د بانکونو مخته د خلکو د ګڼګونې په اړه راپورونه خپره سوي، خو لا هم د یونان له بانکونو سره په معامله کې ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان له مخې چې دوی ورځې وړاندې صادر سو، د یونان خلک کولی سي په ورځ کې یوازې 60 یورو له بانکه وباسي. دغه محدودیت د دې لپاره لګول سوی چې بانکونه له دیوال کېدو وژغورل سي. دغه راز ویل کېږي چې د یونان حکومت په هغه هیواد کې د مالیاتو کچه لوړه کړې چې کېدای سي د توکو د بیو د ډیروالي لامل سي. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو مهم او لوی شهرونو د هوا حالت.
سا سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د راتلونکو دولسو ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 2.2. په کندهار کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 5.5. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 8.5. په هرات کې هم اسمان ځای وریځ اټکل سوی دی، د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 9.5. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې په ترتیب سره اسمان ځای وریځ اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 6.5. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 13 وي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 18 او په بامیان ښار کې هم د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 14 اټکل سوې ده.
آزادی رادیو خبری ساعت تغوغی قدر من آوریدون که دا وقت د مازیګر 4 بجه او 11 دقیقی دی. دیده خبرونه پا دوام که متاسته پزر پور راپورونه او مهم مسائل د افغانستان د روانو چارو مهم مسائل را طول کردی دی. تحلیلونه او مرکه هم لرو او ری دو تای رس را وسی. و باوری چې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. سیلابونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ځاني او مالی تلفات اړولي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللې ده، سړکونه تخریب شوي ده.
په تېر اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي.
مې ورشي خوري د پاول اختر باندې غو زخمی شوی دا اختر ورځې پر شفه خانه کې تیر کړل. د چل ترغلم 50 وقې مې د سرګو ولیدل چې ټول لګیدلی
پر افغاني ټولنه د لوبو د دې خنړیو وسایلو اغیزې د ټولنیزو چارو لوي کارپو سره په مرکه کې چیرو هالند ته مو بیا یو هلته چې افغان کرکټ لوبغاړي د یوې ټاکون کې لوبې لپاره چې سبا تر سره کیږي د تیاری په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر روستي حال خبر شي. نور موضوعات هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د لوګر ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د 203 تندر قولي اردو د څلرمې لوا قمندان جنرال عبدالرازق آزادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 6 بجې د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوې. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا مشر دا پیښه غندلې او ویلې دي چې دا ډول ناوړه پیښې په راتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنگي روحیه ناوړه اغیز کولای شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واورئ.
د لوګر د برک برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حمله د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قولي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حمله انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شسد شدید دی، او کسان شهیدان. ما ته د دې راپور راکړی دی. ځان سره موږ ډېر ښه کوارډینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته هغه ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم. دغه انګیزه او عوامل ما ته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیخه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غم راضي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
او د بهرنیو ځواکونو دغه کوم کار چې سوی ده طبعاً تاثیر خپل لري، خو هومره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کیدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو، هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي. دا خو طبعاً یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپلسري هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
و مو اوریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم او په دې اړه بیلابیل ادعاوې کیږي وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. د دې موضوع په اړه که تاسو کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو د اس ام اس په پته یې را استولی شئ او له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1918 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ، ازادۍ راډیو ته را رسیږي او د ازادۍ راډیو له لارې به له نورو خلکو سره شریک شي. قدرمنو اوریدونکو، همدارز د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. هله د چې اوریدو ته را سره ووسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د راپورونو له مخې سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی تلفات اړولې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکړی. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ د دې ادارې له مرستیال ښاغلي سیاس سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، نو د دې پیښې په اړه وروستي معلومات څه دي؟
دغه سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده. تلفات هم لري، خسارات هم لري. تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوې ده؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او میداره آمادګي حوادث او نورو مرسته کوونکې انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونۍ په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کرونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بېرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکل شي د هغوی مشکل حل.
تاسو په هغو سیمو کې چې د سیلابونو له خطر سره مخ دي په اړه معلومات لري او په راتلونکي مو د سیلابونو د خطر له مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
څو کاله مخکې موږ په ټولو ولایاتو کې اضطراري پلان جوړ کړی ده او په هغوی کې هغه نقاطو چې له هغوی نه خلک آسیب ویني هغه شناسایی شوی دی او همدارنګه ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چانتوال شته چې کوم کسان چې کورونا لاس ورکوي او سید مومی هغه ته مرسته وشي.
د طبی پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاسو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع لرو چې هلمند ولایت ته ځو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو لمرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی وسلوال له سیمې څخه وباسي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې راپور کې راکوي.
د هلمند سرحدي پولیس او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون قمندان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولې لوا قمندان جنرال غلام نبي طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه وسلوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولې هاخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسولینو په دې اړه چې د پولې هاخوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درې ته غوښتنه وکړه.
اتحاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بل اخر ته وقت او تاسو ته وي چې بیا به د هغه خلک پر خلو خوري شتروسه تکرار اند ته وایم پلرو اکا خیلو پرلو راس خپل ناموس په ګډه وساتو، راس خپل وطن په ګډه وساتو.
سایسا او کومې دا چې موږ هڅه وکړو چې خپل ډیر ټول څه نه راځي.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیت پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نور عناصرو پورې چې د قانونو د ریاست د معلوماتو له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې نامنوي تلمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر داتېد لاندې دي. د خانشین قومي مشران له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، ویل که وسلوال له سیمې وویستل شي او امنیتي سرتیر ځپه ځای شي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
موږ خپل د وطن څخه دغه پنځه شپږ میاشتې کرار فوق زمګو خاصو کې موږ ژوند کوو. په کې دغه امنیت چې دغه څو ورځې دغه دغه راغلي چې موږ خپل کور ته راغلي دي چې موږ ته پوستي ولوس مو دغه راکي کوره چې د زموږ د قومندانو سره پلوس مو راځي چې بل وکړي بل شي په نو څو
که څوم د خانشین خلک او حکومتي سرتیر په دې ورستیو کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي، خو دا سویر شي چې وسلوال د ځینو ډلیزو بریدون پوسته غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهمات په برخه کې د اجر مرستو غوښتنه وکړه. ویل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته ترسره کیږي ځان غښتلی وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په یو سل اویا کیلومتره فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډېر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشه یي توکو لېږدونکي تک راته کوي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې په کابل کې د نور روغتون مسؤلین وایي د اختر په شپو ورځو کې له یو سل ډیر شو زیات ماشومان وروستل شوي چې په پلاستیکي وسلو او مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلی دي. دا موضوع له یوه کارپو سره په مرکه کې څیړو. همداراز نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. خوله د هرڅ مخکې یو بل موضوع د پاکستان او هند په ګډه پوله کې تشدد په دې وروستیو کې بیا زیات شوی. له دې کبله د دې تشدد په پیښو کې له دواړو غاړو ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې پراخیږي چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان صدر اعظمانو په روسیه کې سره ولیدل او د سولې د خبرو اترو د پیلولو پریکړه یې وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
پاکستان یو ځل بیا پر هندستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولې ورباند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دای د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د روانې میاشت په شپاړسمه او اوولسمه نېټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانوي ملکي وګړو یې ډزې کړي چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په لسمه نېټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګهای سرمشریز غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. خو پښتنه دا چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنت ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن نړۍ ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غواړي ته خبره دي. نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تللی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناک خبرې. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلۍ دي دغه هم ستراتیژیک مذاکرات په کار کې په مخې ته روان دي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړي خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړي او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې نوم یې خپل نه دی لیکلی د امریکایانو د حمله غندمه او افغانستان باید د بهرنیانو د حمله په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. یو بل اوریدونکی چې بیا هم نوم نه دی لیکلی چې د لوګر د پیښې ټینګه پلټنه باید وشي. دایلي کې چې زما د ملي اردو پر سرتیرو خوا بدیږي. مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د خارجیانو دا حرکت د منلو وړ نه دی. افغان ولسمشر دی د دې موضوع په اړه جدي څېړنه وکړي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان ولایت له نارین ولسوالۍ څخه لیکي چې دا پیښه به د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو روحیات کمزوري کړي. دای د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنې وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. همدارس د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستای او اوریدلای شئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته نور پزلپوری او جالب مطالب هم لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي دي دوی هلته رسیدلي ځکه د یوې لوبې لپاره چې سبا یو مهمه او ټاکونکې لوبه ده د لوبې لپاره د تیاریو په لړۍ کې دوی هالند ته رسیدلي دي په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي هڅه کوو چې د ملي ټیم لغړو سره د کرکټ د ملي ټیم لغړو سره خبرې وکړو او تاسو ته په ژوندۍ بڼه راولو دوی خپل نظر د نوې لوبې په اړه وایي خو تر هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي
د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا به بهتره وي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو په افغانستان کې وسی د افغانستان د انتخاباتو څارونکو سازمانونه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ترکیب تر ډیره سیاسي او مصلحتي بولي او انتقاد کوي چې دا به راتلونکي انتخابات زیانمن کړي افغان امنیتي مسؤلینو په کابل کې د راکټي حمله مخنیوله ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره ټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لمړنۍ ګام دی د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د یو سرحدي ښار په کلتوري مرکز کې چاودنې لشتلژ او وشتنه ووژل د قرغیزستان د پارلمان یو پخوانی غړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو درلودو په تور نیول سوی دی د یونان بانکونه تر درې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سو او څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي
قدر منو اوریدونکو او سم سپورتي وروسته یو تحولات او خبرونو ته پام وکړئ
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هانګ کانګ لا ټیم سره لوبه وکړي په کابل کې د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي نړیوال جام لوبه ته د افغانستان د کرکټ ټیم د لارموندنې په هدف ترسره کیږي خغلی هوتک زیاته کړه چې دغه سیالي د هانګ کانګ په دبلن ښار کې ترسره کیږي افغانستان اوس مهال د لارموندنې د سیالي په جدول کې په بی ګروپ کې شامل دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په نګدې راتلونکو کې به د غوړه سیرو د ټاکلو په هدف په جرمني کې یو تمریناتي کمپ جوړ کړي د دې فدراسیون یو مطبوعاتي مسول سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې د ملي ټیم مربیانو د ډیر وخت را پدې خو هغه وتلی افغان لوبغاړي چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي پیژندلي او دې کمپ ته د تمرین لپاره غواړي په دې ډول کې داوود روشن حسن نجفي ولید ایماق زبیر امیری صدیق ولیزاده او یو شمیر نور هغه وتلی لوبغاړي دي چې لا دې وړاندې د یو شمیر هیوادونو د غوړه لیگ په لومړي لاس کې لوبي کړی دي د خغلی کاظمی په خبره لدی تمرینی کم پروسته به لوبغاړي ملي ټیم ته وټاکل شي د تیکواندو فدراسیون وایي د ستونزو د مخنیوي لپاره په کابل کې یو عمومي غونډه جوړه شي د بدني روزنې د فدراسیون رئیس عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دې عمومي غونډه کې به د ولایتونو د فدراسیون استازي د ولسی جرګې د سپورت کمیسون او د بدني روزنې د کمیټې غړي ګډون وکړي د خاغلی پیمان په خبره دغه عمومي غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې د تیکواندو فدراسیون روزونکو د خپل ستونزو لپاره پرله پسې اعتراضونه وکړل
د ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه ته چې راپورونو ته ځانګړی ده غواګیاست قدر من اوریدونکو د راپورونو خبرولو ته دوام ورکوو د افغانستان ولسی جرګه او یو شمیر کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې له جنگیالیو سره هر ډول مبارزه باید د افغان ځواکونو په مشرۍ وشي د ولسی جرګې اداري پلاوی رسنیو ته وویل چې له داعش سره مبارزه باید د افغان پوځیانو په مشرۍ وشي او په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې لاره کې د افغان پوځیانو ټولې اړتیاوې پوره کړي صفی الله ستانکزی دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په افغانستان کې د ګډ نړیوال ائتلاف د کامیابی شرط په دې جګړه کې د افغان پوځونو مشري بلل کیږي د افغانستان ولسی جرګه او پوځي کارپوهان وایي چې چیرته امریکا او نړیوال ټولنه د داعش جنگیالیو د لمنځوړلو لپاره ګډه مبارزه پیلوي نو افغان پوځیان باید پیاوړي کړي او د دې مبارزې مشري هم افغانانو ته ورکړي د ولسی جرګې دویم رستیال نذیر احمد زی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د داعش د لمنځوړلو لپاره خصي مسابقه شوه نو اړتیا یې لیدل کیږي چې افغان پوځیان ښه تجهیز شي سو د ډلې په وړاندې هر ډول ائتلاف کامیاب شي.
ائتلاف مهم ده او په دې کې مهم رول د افغانستان وی صرف په اوایي ځواک تمن په اختیار کې راسي ان شاء الله تعالی ومن کول اسوسی دایښ په افغانستان کې د منځي اوس د منطقي هوادونو خو بیت ارسم نظر کېدلې سي دوی لا سره یو کې په یو وز د دې افغانستان سرحد باز وخت کې دوی د حرم خلاف ورزي کوي یا د خو داخل ترانه نوځي قداوی سي اوایي ځواک مون ته په اختیار کې راکې.
خغلی احمد زی ټینګار وکړ چې دایښ د افغانستان زیګند نه ده بلکې د ټولو سیمې او نړۍ لپاره خطر پیښ کړی نو باید په ګډه ور سره مبارزه وشي. د ولسی جرګې اداري پلاوی په داسې حال کې د دایښ په وړاندې د هر ډول ګډې مبارزې بریا د افغان پوځونو په مشرۍ کې مثبت ارزوي چې د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارټن ډیمپسي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر په لیدنه کې دایښ خطرناک ډله بللې او ور سره د ګډې مبارزې په خاطر د سیمه ایز او پراخ کړنلارې غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجربي هم په افغانستان کې د دایښ او وسلوالو طالبانو پر ضد هر ډول نړیواله مبارزه مثبت بولی او وایي چې کېدای شي په دې اړه ځینې پریکړې هم ونیول شي. نړیوالو پوځونو پریکړې هم د افغانستان او سیمې د امنیت په تضمین کې خپل تاثیر لرلای دی. د مخالفینو پټنځایونه هدف ګرځیدل چې ځانونه دایښ ته هم ورسیدل مشرانې وژل شول او ډېرې سیمې پریخوده. د امریکا د لوی درستی سفر کېدای شي یو برخه د امریکا پوځونو د وټلو او امنیت تړون په برخه کې وي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به نوې پریکړې ونیسي. خغلی نجربي هم درس د وسلوالو طالبانو او دایښ د خپل منځي جګړې د دې ډلو د لمنځوړلو لپاره خې بولی او وایي چې د شخړې په ډالې کمزوري کړی او سره مبارزه بل لا اسانه شي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې په څو سیمو کې فعال بلل شوی خو افغان امنیتي ادارو ټینګار کړی چې د ټولو مخالفینو د لمنځوړلو لپاره کلکه اراده لري او په وړاندې به جدي مبارزه کوي. اخو پوزي کارپوهاند دایښ په وړاندې ګډه مبارزه او ائتلاف هغه وخت مثبت ارزوي چې مشري افغانان وکړي. یو افغان کارپو جاوید کوهستاني ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او ناتو له افغانستان سره د شویو تړونونو په اساس د خپل دند بولی چې دایښ منځوړل ته هڅه وکړي خو په کار د چي د مبارزه د افغانانو تر مشرۍ لاندې مختول اړه شي.
په افغانستان کې کداسي یو ائتلاف جوړیږي دا باید سل به سل د افغانانو په رهبری جوړ شي او مشرۍ باید افغانستان دولت او زمونږ امنیتی ځواکونه ولري تر هغه پورې چې زمونږ حاکمیت محفوظ وي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پوړاندې په داسې حال کې دی ویګړې نړیوالې مبارزې خبرې کیږي چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې هم ورته مبارزه پیل شوه خو لا هم د دې ډلې د پرمختګ مخه نه ده نیول شوې. کارپوهان وایي افغانستان کې د دایښ ډلې مهم قومندانان حافظ سید، شاهد الله شاهد، ګلزمان، حقیار جهادیار او عبدروف خادم یو په بل پسې وژل شوی نو اړتیا ده چې د مبارزه جدي ونیول شي او پرې نه خودل شي چې د عراق او سوریه په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ری په کابل کې د نور روختون چارواکي وایي چې د اختر پښپورزو کې لیو سلودیر شو زیات ماشومان د روختون ته وروستل شوی چې د پلاستیکی وسلو په مرمۍ وي سترګو ټپونه لیدلی. د سترګو د دې روختون ډاکټران وایي ډیری ټپیان داسې و چې باید بستر شوی وای او یو زیات شمیر د نه لیدلو او شدید درد څخه شکایت کوو. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
لیوی خو د نام نه یو مخامخ جګړو د وسلو د ډیر استعمال تصویرونه او لبلې خو د ماشومان لپاره د همداسې ډیرو پلاستیکی توکو واردول د افغان ماشومان پاروا دومره غیس کړي چې سک کال په کم کې اختر کې د ډیرو ماشومان د سات تیرولو آله وسله و. د کابل د نور درختون چرواکی وای چې د چارې د پلاستیکی وسلو په واسطه د سترګو د ټپیانو شمیرل وړ کړي او یوازې د اختر پښپو ورځو کې یو سلو شپاړس ناروغان د دوی سره سپ دي. د دغه روختون رئیس محمد یوسف برکی د دوشمې پورز ازادي رادیو ته ویل داش میرا د 13 کلونو په پرتله اتیا فیصد ډیر والی خي
واجل واقع او چاول برس کې 200 مریضان وو او دوم برس کې تقریبا 40 مریضان او دریم برس تقریبا 40 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو پروس اشکل یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت پکې اتیا فیصد راځي چې ډیر مایوسانه وو.
ښاغلی برکی وای په دې ټپیانو کې ډیر یې بستر شول او یو شمیر چې قوي ضربې لیدلې وي تر عملیاتو ورسیدل. بلخوا په داس حال کې ارقام او د پلاستیکی وسلو او پټاقیو استعمال سکه لوړه اندازه خي چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو دی بندیز اعلان کړی وو. خو له دې ټولو سره د ماشومانو د مجازي جګړې او کمینونو په تیر اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې پامن کې پاتې شوی نه دی. عبدالمبین چې په وستر کې ټپی شوی او د اختر لومړی ورځ رئیس په روختون کې پروت دی مونږ ته د لګیدو قصات صدا سي وکړه.
ساعت 4 بجې دیګر بود د بیرون خدام استاد بودم با جمع دوستان گپ می‌زدیم. تفتن سر صدای تفلاش شد وقتی روی خود اگه در دادم مرمی آمد داخل چشم خورد که همون لحظه که مرمی در چشم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش آمدم چیز دیده نمیتونستم بیدین از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
پا هم ده حال که ادریس نومی بل ماشوم چه پلاستیکی مرمیو تو رختو نرسولی وای پلگی دل استرگلی دل نشی کولی.
زیر کزیدلمی اولی گرپایی نادویم تر کزیدلم دوزین اردازین اوکرو پیلونم پاس و خطنم بلتمی لگی برودا و بیرتران اوڑا شویش مرمیم بودتر نیومیوی لیشتر مرمی استرگلی مورتر مرمی نوالی گیدلو.
دو نور دسترگو درختون دکتران وای احتمال شتا چه زیاد شمیر دی ماشومانو چخا چه قوی ضربی لیدلی نبیناشی. دا پلاستیکی توپانچو توپکو او دول دول نورو وسلو او مرمیو استعمال او جگلو چخا که دا تاپیان تر روختو نرسیدلی خلق وای مخکل دی چه دا پیخی رامنستشی حکومتی باید مخنیوی وکړي. دا کابل اوسیدون که نجیب الله ازادی راژیو تا ویل که حکومت دا سی وارداتو مخنیوی ونکړي په هیواد که با تاوتریخوالی دیر شی.
پروشی او خوری دا پا اول اختر باندی اغا دا زخمی شوی دا اختر وزنی پر شفاخانی که تیرک للا. یو خود شدگر دی چه درست او رازو مرکین اوس مخپل منز که رسر روا شول وڑا لکان اوس مخپل منز که رسر خراب و اغا دا زچل در اغلی هم پانزوس وقتی می دید سرگو ولی دلی چه پول لیگی دیری.
پام دی حال که دا افغانستان دا سوداگری او سنایو خونه وی دا گمرکاتو پا قوانینو که تغییر راغلی او دا قوانین دا سیدی چه دیر شان هیوات تا پاسانه واردیگی. دا دی خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادی راژیو تا ویل کتسام دا پلاستیکی وصلو پاردولو دوی هم خوخ ندی خود نو قوانینو لمخی دوی دا مخنیوی چه صلاحیت نلری.
عرضه خلق راوری و عرضه کهیه که چه تا قانونی موانه رامن سشی پیش صورتی چوک نراوری. نمنګ د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولی ماشومان دا دی اوس په نور شپخانه کې پراته دي بلکې دا یو 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 ډیر خشن فرهنګ او جنگی فرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼو نورو ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو تر څنګ د ساتیرۍ دې وسلو دا زیانونه داسې وخت رسولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د بدبختیو او جګړو په لور بیولی شي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422111245.
قدر من اوریدونکو دغه موضوع چې مخکې مو یادونه وکړه تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه هم دا شیبه په مستقیم ډول هم له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. زمونږ مخکینی موضوع د ماشومانو ته د اختر په ورځو کې او همداراز په نورو مناسبتونو کې د لوبو د ټوپکو او تفنګچو اخیستل چې اکثرا لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د نور د روغتون د چارواکو له قوله مو واوریدل په دغه اختر کې له 130 زیات ماشومان ټپیان کړي دي. البته په ډیرو مواردو کې د خلکو د مړینې احتمال هم شته. په دې اړه د دې موضوع د څیړنې لپاره د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. استاد درمل مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. لومړی دا راته ووایئ چې ولې میندې پلرونه او خپلو ماشومانو ته جنگی د جنگ وسایل د لوبو په بڼه اخلي نه نور وسایل؟ آیا دا د جنگ د عمق خودون کې دا که څنګه چل دی؟ درمل صاحب تاسو زما آواز که اوری د تلیفون په مستقیمه زه به تاسو نه لستره پوښتنه وکم. مونږ په راپور خپور کړه او په راپور کې د نور د روغتون مسؤولانو ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر اختر کې له 130 زیات ماشومان چې په همدې د لوبو په وسایلو تفنګچو او ټوپکو باندې ټپیان شوي دي دی روغتون ته د علاج لپاره وروستل شوي دي. زما پوښتنه دا وه چې ولې میندې پلرونه د لوبو وسایل چې جنگي د جنگ وسایل دي د لوبو په بڼه دا ماشومانو ته اخلي او نور شیان نه ورته خوښوي؟
په پایل کې خو تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې موږ البته ارواپوهان وایي چې د ماشوم په روزنه کې هم وراثت او هم چاپیریال دواړه یو ډول اغېز لري. یعنې تر اوسه دوی دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې چاپیریال او که وراثت د ماشوم په روزنه باندې اغېز لري. خو څومره چې وراثت لري په هماغه اندازه باندې چاپیریال د ماشوم په روزنه کې اغېز لري. خو له بده مرغه به ووایم چې افغاني ټولنه یا افغاني چاپیریال یو داسې چاپیریال ده چې هغه له مرمۍ او له توپک نه راپیل شوی د ماشوم ژوند پکې راپیل کېږي او د ماشوم په همدې پړاو کې لویږي او حتی تر مرګه پورې رسېږي. نو ماشومان لکه څرنګه چې مې وویل په کوڅه کې په همزولو سره حتی د والدینو لخوا په کور کې چې د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د تلویزیون له لارې دغه مسایل ویني یا دا ویډیوګانې یا دا فلمونه ویني نو دا مستقیما نیغ په نیغه د دوی په روان باندې اغېز کوي. دوی تر اغېز لاندې راځي او ماشوم لکه یو د یو تنکۍ ونې په څېر د یو تنکۍ لښتې په څېر باندې ده. نو کله چې دغه لښتې یو ځلې په یو خوا باندې لاړه بیا یې ډېر څه څخول
بله درمل صاحب دا خود ماشوم تمایل دی. ماشوم خو ورځ چې پیدا کیږي تل غواړي چې هغه څه چې دی غواړي هغه ترلاسه کړي. مایندې او پلرونه ولې حاضرېږي چې د ماشوم د غوښتنې ته چې ډېره منطقي هم نه ده او خطر او ګواښي هم زیات دی ور تسلیمېږي؟
د افغانانو ژوند هغه که اوس لویان دي ځوانان دي حتی کوچنیان دي هغه په جګړه کې راپیل شوی ده، په جنګ کې راپیل شوی ده، په جنګ کې دوی ځوانان شوي دي او په جنګ کې مشرۍ یا سپینګیریتوب ته رسېدلي دي. نو طبعا لویان هم تر همدې اغېز لاندې دي. لویانو سره هم همدا مفکوره موجوده ده. تر څنګ یې ګاونډي هېوادونه چې د هغه افغانستان ته داسې وسایل را استوي چې هغه مجبوره دي چې ماشومانو ته یواخي د ماشومانو د حتی په ظاهره باندې د لوبو د وسیلې په توګه باندې مګر په باطن کې یې ډېر غټ تاوان ماشومانو ته رسېږي. تر څنګ یې یوه بله غټه ستونزه چې د هغه زموږ او ستاسو په نصاب کې ستونزه ده چې زموږ او ستاسو همدغه مشران همدغه موږ او ستاسو د په کوم عمر کې چې موږ یو د همدې نصاب اغېز په موږ باندې ده. په کتابونو کې د کتابونه په افغانستان کې له بده مرغه زموږ نصاب نه چاپېږي، له نورو ملکونو څخه ګاونډیو ملکونو څخه دغه نصاب راځي. په نصاب کې مو ستونزه موجوده ده له ماشومتوب څخه. له بده مرغه په افغانانو کې همدغه د جنګ د جګړې د خشونت د افراطیت دغه مفکوره کې موجوده ده. هغه ځواني دي. نو طبعا لویان هم په همدې موهید کې را روزل شوي دي، په همدې جنګونو کې لوی شوي دي. نو طبعا هغوی هم له یوې نه یوې لارې د همدغو وسایلو تر اغېز لاندې دي او څرنګه چې دوی تر اغېز لاندې دي ماشومان یې هم په هماغه کچه باندې.
استاد درمل لډیرو کلونو نه زوینه ما مخسن په تیرو 1414 کلونو کې پرله پسې دغه د درسي نصاب د مجاهدینو د وخت د درسي نصاب او بیا په پاکستان کې د افغانستان د خوندزي او د درسي نصابونو په اړه دا چالتہ جنگ ور خودل کې د ټوپک ور خودل کې د دوه ټوپک څوکي کې څلور ټوپک کېږي په دې باندې انتقادونه زیات شوې دي او ظاهرا د سیخکاری چې د افغانستان نوی په د ورسته یو 1400 کلونو کې په معرف نصاب کې هم بدلون یو څه تر یو هدا پورې دقیقا راغلی، مګر تر اوسه پورې هم دا د خلکو په عام ذهنیت کې یعنی د ټولنې پر روان باندې کار نه کوي. دا ولې؟
ما مخکې یادونه وکړه لکه څرنګه چې دغه لویان حد اقل 40-50 کلونه پورې چې دوی عمر لري 40-50 کلونه دوی په جنګ کې په جګړه کې په همدې کورنیو شخړو کې را تېر کړی ده. نو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې یو څوک دي سوکالۍ دې راسي، ارامي دې راسي، سوله دې راسي، جنګ دې یو دم ودرېږي او د سولې پلاو دې پیل شي. موږ لکه څومره مزل چې مو په همدغو تیارو کې را کړی، په همدغو جګړو کې چې مو څومره مزل کړی، په همدغه ورورژنه کې مو څومره وخت را تېر کړی.
زما مطلب دا دی استاد وبخي چې پر ټولنیز روان یعنی پر د ټولنې پر عمومي ټولنیز روان باندې دغه خبره اوس خو د لوستو خلکو شمیرم په زیاتې دوده یعنی نالوستي خلک وګمره نه دي لکه مثلا 1450 کال مخکې چې وو. دغه ولې د ټولنې پر عمومي روان د خبره تاثیر نه کوي؟ ورځ پر ورځ دغه فرهنګ د دې په ځای چې راکم شي په زیاتې دوده.
خو زه هم دغه خبره غواړم چې تکمیله یې کړم. لکه څومره وخت ما ویل چې څومره چې موږ په جګړو کې راتېر کړی، په جنګ کې مو راتېر کړی، نو طبعا چې د یو روغ پړاو ته وځو، یو آرام پړاو ته وځو، یو سوکاله پړاو ته وځو، نو بیا هم وخت اړتیا ده. په لس کاله کې فکر نه کوم چې یا په 15 کاله کې چې دغه مفکوره چې اوس له افغانانو سره موجوده ده هغه د پولیس وکلو کې پای ته ورسېږي. عمومي البته عامه پوهاوی باید په ښوونځیو کې ماشومانو ته ورکړل شي. یو داسې برخه باید ښوونځي کې موجوده وي چې هغه کې د هغه له لارې ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، له دغه موارد یا دا وسایل چې د ماشومانو له پامه او له نظر څخه باید بد راسي. نو منظور مې دا ده چې د ټولنې د عمومي مفکورې د بدلولو لپاره لکه څومره وخت چې موږ په شخړو کې تیر کړی، نو د دې د راکمولو یا د دې د کچې د راټیټولو لپاره هم وخت اړتیا ده. بیړه باید ونه شي، په ډېر احتیاط سره، ډېر حساس پړاو ده، په ډېر احتیاط سره باید ګام پورته شي. د خلکو پر مفکورو او د خلکو پر ذهنیت باندې باید تر ډېره بریده کار وشي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د شباز موږ غاغله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې د خبرونې په سر کې هم یادونه وکړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د هانګ کانګ له ټیم سره د کرکټ لوبه لري. دا د نړیوال جام د 2014 کال د شل اووریزو نړیوال جام د لوبو د تیاری مقدماتي لوبي دي چې د غوراوي لوبي دي چې افغانستان لپاره دا سبا د سبا د هانګ کانګ سره لوبه ویل کیږي چې تاکونکې لوبه ده. موږ ډېر هڅه وکړه چې په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لغړو سره تماس ونیسو. تر اوسه پورې هم زما تخنیکي همکار شمشاد زادران هڅه کوي چې له دوی سره تماس ونیسي، خو لغه مخ کې غواړم چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره چې همدا شپه له کابل د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، غواړم خبري ورسره وکم او د دې لوبي په اړه چې سبا په هالند کې کیږي غواړم د دوی نظر وپختم. فضلی صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه بلنه مو منله. سبا مسابقه له هانګ کانګ سره ولې مهمه ده؟
مننه. نمرې خو چې تاسو سره ټلیفون کولی کبانی واکه موږ هم کوشش وکړي چې ملي لوبډلې تاسو سره وصل کو، خو متاسفانه په دې ونه توانیدل چې د سکاتلند هالند تکلیف مال تر دې پر ځای شي. د بس پرې غږه ټلیفون کارخانه وسره برابر سره بیا به هم کوشش وکړو. موینه دغه لوبه خو په دې وجه باندې مهمه ده، تاسو ته معلومه ده چې موږ کوشش کوو چې خپل گروپ ټاپ کو، یعنی په خپل گروپ کې هغه کوي اړ پان چې واغه موږ د نوی پړګر کې مات کړل. خو طبيعي پیښه کله کله داسې وي چې سړی ردی چینج کی، هغه دوی لوبي چې د باران د وجه ونسولې د کاناډا او د کینیا سره، نو یو ستونزه هغه وه او یو هغه لوبه چې د عمان په وړاندې باندې موږ وبایلل، نو په هغه سره زموږ پوینټونه یو سره کم شول. سبا ته لوبه چې د هانګ کانګ سره ده، موږ په هالند کې به ان شاء الله د لوبي ډګر ته سره وځو. هغه په دې باندې موږ د فار مهمه ده چې دا کوارټر فاینل سیالي ده، کچې ته موږ هانګ کانګ ته ماته ورکړو نو بیا موږ نیمه فایلو ته سیم فاینل ته لار پیدا کوو. هغه څلور ټاپ ټیمونه چې سیم فاینل ته لار پیدا کوي، دوه هار ریډي پیدا کړی ده، لکه سکاتلند او هالند دوی دواړه سیمی فاینل ته لار پیدا کړی. هغه په دې وجه باندې چې هر یو خپل گروپ ټاپ کوي هغه پوینټونه زیات و، نو په دې وجه باندې دوی کلیلی دي سیمی فاینل ته. سبا سبا بیا هم د دغه نورو دوو لوبډلو سرنوشت معلومیږي چې کومې دوه لوبډلې په دې توانیږي چې د هغو دوو لوبډلو سره د سیمی فاینل یا نیمه فایلو ته لار پیدا کړي. په دې وجه باندې مشته ډېره مهمه ده.
بله فضلی صاحب، د افغانستان مخکینی لوبې له هانګ کانګ سره اوریدونکو ته ووایي چې ډېرې مورته بایللې که مو ډېرې ترې ګټلې دي.
فقط په 2005 او په 2008 کال کې د ایچسی کرافیا ایشاکا په نامه باندې شبکې سیالي کېدلې. په هغه وخت کې زموږ لوبډله چې به کله ملیشیا ته تلله د دوی سره درې ځله په کوارټر فاینل سیالۍ کې مخ شوې ده. موږ د دوی نه ماته خوړلې. نور په مجموع کې تقریبا ما سره چې کومه حساب پرته ده 8 سیالۍ موږ د دوی سره کړي. په 8 سیالۍ کې موږ د دوی سره تقریبا 9 سیالۍ ګټلې دي مختلف سیالۍ، او خصوصا په تیر نړیوال جام کې په شلوري د سیالۍ کې چې په بنګلاديش کې د سره کېدی نو هلته هم موږ ودی ته مات ورکړې ده. نو دروازه پرې کله چې موږ لوګاله د 2009 هم نه راپدې خو بیا د 2015 پرې اوس چې دوی چې موږ سره د لوی پړګر کې مخسیوي دي بریا نه دوم مله. روزه یو ځل بیا ان شاء الله امیدوار یم چې سبب هم ودی ته مات وکړو په خاطر د دې باندې چې موږ د لوګړې او د دوی د لوګړې په منځ کې ډېر غټ توپیر دی. د هر لحاظه د دوی هماغه په خوانی لوګړی دي چوندی په انکان کې د میشتیک یا کورنۍ کرکټ دومره غنی نه دي چې دوی نور نوې لوبغاړي تولید کړي. هغه د 2003 نه چې کوم لوبغاړي د دوی سره لوبي دي اکثریت لوبغاړي هم هغه دي. نو زموږ په لوبډله کې ډیر ځوان لوبغاړي شته. ان شاء الله زموږ ته یقین یم چې سبا ته به ډیره ښه خوندور لوب کوي او بریا به د افغانستان ته برخه وي.
یو ورستۍ پوښتنه فضلی صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا چې لټاپ د جدول نراول وې ده، دا په دې خاطر چې له عمان سره کمزورې لوبه وکړه که یعنی فکر کوي چې عمان سره لوبه ګټل کېدای هم شوي په داسې حال کې چې له سکاټلند یا نورو قوي ټیمونو نه وګټل شوه، او که دا زموږ د غفلت نتیجه ده چې نن د جدول درېیمې درجې ته راولوېدو؟
که چې تاسو وګورو زموږ سره په ګروپ کې ټاپ ټیمونه هغه سکاټلند او هالند او متحده امارات و، هغه درو سره موږ تقریبا یو طرفه شکست ورکړي. نو په دې سره زه وایلی شم چې هغه دوی لوبې چې د باران د وجې نه خراب شوې د کاناډا او کینیا سره او موږ ته غټه ضربه راورسوه، ځکه په هغه یوې لوبې ګټلو سره دوه دوه پوینټه راکړل. نو هغه یو امتیاز موږ ته راکول شو، یو دوی ته ورکول شو. د عمان په وړاندې باندې دغه یو غفلت وسو چې موږ لږ خوشبوري په دې وښودله چې درې سیالۍ ګټل شوي دي، نوي لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی و. دوم هغه میدانونه دومره سازګار نه و لکه کوم چې په سکاټلند کې کېدل. په هالند کې چې کوم میدان جوړ شوی و په هماغه ورځ چې د عمان سره لوبه وسو، نه هغه میدان دومره معیاري و، نه هغه ویکټ استنډرډ جوړ شوی و. موږ چې کله د لوبغاړو سره خبرې وکړې چې په دوه مینینګ کې او کیته دومره ماته سول چې بيخه داس یو 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 هادي غوندي لکه یو په عام کلیو کلیوري کې چې د کرکټ میدان جوړ شوی دی. یو وجه دا و، دوه موجه دا و چې د دې خبرې نه هم انکار نس کولای. واکه چې کله سره ډیر خوشباور شي هم هغه خپل ټاکلې هدف څخه کمزوري کیږي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې له کابل د ټلیفون په مستقیمه لیکه خبرې کولې. د خبرونه ورستۍ برخه تر رسیدلې یو نړیواله موضوع لرو، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د ایران مسله د نړۍ د رسنیو ټاپ مسله ده. د جرمنی او ایران چارواکو نن په تهران کې تر لیدو وروسته د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه خوشبيني وښوده او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به له ایران سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ښه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې چې همدا شېبه په سټوډیو کې را سره ده.
د جرمنی د صدر اعظم مرستیال او دغه یوه د انرژي وزیر وای چې له ایران سره د اټومي موافقه سره به نوی موضوعات راپورته سي. سیګمار ګابریل په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي چې د سیمې او په تیر بیا د اسرائیل او امنیت د جرمنی لپاره ډیر د اهمیت وړ دی.
mit dem neuen Atomabkommen und dem wirtschaftlichen Aufschwung
der Weile Rusti Moafqe Atomi Moafqe sara aw da ratlun ko pishu ta pakato ba da Iran la para nawi masail raport si aw musham paiwat ki danan aw bahar da se tadabir niwali che pa manzani khatiz ki amniyat ting si za bawar laram che da ba da Iran pa gata ham we da sim da amniyat tingasht aw da Israel khonditob da Germany la para da pamward ahmiyat lari
und sie müssen verstehen für uns
deutsch دا راز د ایران د نفت وزیر نامدار زنګینه په همدې خبری کانفرنس کې پر ایران د لګیدلو بندیزونو په لړ کې دوه سره د یو بدلون هیله وشو ده او وایي چې په غو کلونو کې چې ایران له بندیزونو سره مخامخ وو دغه وتوانیدلې خپل ستونزې په خپل حل کړی او د پوینا هغه څه خوندې کړی چې مهمه اړتیاوی دي. نامدار زنګینه زیاتوي،
ما امیدواریم یک جهشی بعد از تحریم ها داشته باشیم.
دوی موږ هیله لرو چې د بندیزونو لرې کېدو سره یو حرکت رامنځته سي. داسې ښکاري چې جرمني کمپنۍ او د دغه هیواد دولت په خپله له ایران سره د مرستې اراده لري او غواړو د رکود دوره شاته پرېږدو تر څو وکولی سو له آلمان سره چې هیڅکله مو خرابې اړیکې نه درلودې او 150 کلن تاریخ لرو که خدای کول چې دا اړیکې بیا له سره پیل سي.
اعتماد و دوستی
دا څرګندونه داس مهال سوي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه و اړتیا بولي او هغې نن په بروکسل کې ویلي چې دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
ډیره زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. قدرمنو اوریدونکو، دا د 15 بجې کیږي. ډیر مطالب مو له خبرېدو پاتې شول په دې خاطر چې وخت مو پای ته ورسېده. خیر، په راتلونکي یو ساعت کې چې امید مرزبان بستاسو کوربه وي،